السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د استانبول غونډې نیټه لا معلومه نه ده خو په ظاهره دواړه لوري دولت او طالبان ورته چمتو دي
داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي موږ په سفره آمادګي سره دې ته
له بهرنیو ترهګرو سره د طالبانو اړیکې طالبان یې نه مني خو دولت د اړیکې ژورې بولي
په واقعیت کې یو له بله د دوی پرېکون سخت دی د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته
د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د جرمونو د څېړنو ژمنه کړې او دا به هم واوري چې امریکا په شمالي قطب کې پر زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو اندېښمنه ده
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښمن یو
د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي که تر پای را سره پاته شي د خبرونې په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شي خو راځئ چې اوس خبرونه واورو د جو بایدن د اعلان وروسته تر اوسه 80% امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي د کابینې د یوه پخواني غړي د کورنۍ دوه تنه په حبس محکوم شول او له ګوانتانامو زندانه تر ټولو زوړ زنداني آزاد شو بشپړ خبرونه د امریکا مرکزی قمندانی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 80% تر 80% پورې بشپړ شوي د دې قمندانۍ په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې په 115 ډوله الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوي دي قمندانی وایي تر 50,000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوي د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر تر 11 خپل 2500 پوځیان او 14,000 نور قراردادیان له افغانستانه وباسي د روان میلادي کال د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د تروریستي حملو له 20 کال سره برابره ده هغه پیښه افغانستان ته د نړیوال ائتلاف د راتګ او د طالبانو د نظام د نسکورېدو سبب شوه د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکونکې د موندنې پر سر د څه باندې 15 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړ په هغې اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت هم خپره کړه ویل شوي د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکونکې په 2008 میلادي کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره لادراکه شوه د اطلاعیې له مخې مایزل چې په پښتو یې هم خبرې کولی شوی 3 کاله په دغه ولایت کې تیر کړي وو چې په کندهار پانتون کې د انګریزي ژبې ښوونکي هم و د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 10 کلونو بند محکوم شول د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم پرون ازادي راډیو ته وویل
دو نفر از فاعلین اصلی
د رشوت اخیستلو په جرم دو تنه فاعلین چې احمد شکران عثماني او فریدون سلطانی نومیږي هر یو په 10 کلونو تنفیذي بند او د پیسو د ټاکلي اندازې په ورکړه محکوم شول
د ښاغلي قویم په خبره د همدې قضیې په تړاو د حامد حمیدي په نوم بل شخص په 2 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم شو د دې په وینا دا ابتدایي حکم دی او محکوم شوي کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شوراباک ولسوالۍ کې د فرهاد او سر شهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک
دغه کانالونه د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې تر 80 سلنه پورې د جوړولو چارې پر مخ تللې دي دغه کانالونه به په راتلونکي کې د 3000 هکتاره کرنیز ځمکو خړوبولو وړتیا ولري او د دې ترڅنګ به 6000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي
د دغو کانالونو د جوړونې لګښت د دولت له پراختیايي بودیجې ورکول کیږي په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یو درې اویا کلن پاکستانی وګړي خوشې کېدل تایید شول. صفی الله پاراچا د سپتمبر د یولسمې د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور شپاړس کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل شلبی سالیوان بینس پرون سه شنبه وویل موکل ته یې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړل شو چې خوشې بشي. د سالیوان بینس په خبره په دې اړه اعلامیه کې د دې پرېکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. یوازې دا ویل شوي چې پاراچا نور د امریکا لپاره یو بالقوه ګواښ نه دی. پاراچا په ګوانتانامو کې تر ټولو زوړ بندي و چې د شکرې او د زړه د ناروغۍ په څیر ځینې روغتیایي ستونزې هم درلودې. او د چک جمهوریت په 1999 کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناټو د بمبارۍ له کبله پرون بخنه وغوښته. په هغو کلونو کې میلوش زیمان د چک جمهوریت صدراعظم و چې هیواد یې په هغه پوځي مبارزه کې برخه واخیسته. د دریو میاشتو لپاره د هغې بمبارۍ هدف په کاسوو کې د البانیې ټبره بیلتون غوښتونکو په وړاندې د سربیا د زورواکي سلوبودان میلوویچ د ځپونکو اقداماتو مخنیوی و. کاسوو هغه وخت د البانیا یو جنوبي ولایت و چې وروسته یې په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تر خبرونو وروسته راځو د خبرونې د سر راپور ته. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست وایي د استانبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی، خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډېدلې، تر واړه اختر وروسته پلان شوې وه، خو لر اختر وروسته هم تر اوسه د دې غونډې کوم څرک نه لګېږي. دا چې دې غونډې ته وروستي چمتووالی څه دي، په دې اړه پام وکړئ. زموږ د همکار صالح محمد صالح راپورت.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله من دی چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي. عزیز الله فضلی وایي په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو تیره جمعه په خپله کتنه کې د استنبول د غونډې پر چمتووالي هم بحث وکړ. د قطر پلازمینه دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ دغه غونډه تر یوې اوږدې وقفې وروسته وسوه. طالبانو مخکې ویلي وو تر هغو په بین الافغاني مذاکرو کې برخه نه اخلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار ښاغلی فضلی وایي په دوحه کې د وروستۍ غونډې پر مهال ښکاره شوه چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي.
در ډیر هده پورې داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. د افغانستان حکومت همیشه دا خبره کړې ده چې د داسې اصول دپاره چې هغه یو پایدار اصول وي او د ملت ارزوګانې په هغه کې ساتل شوي وي، نو انشاءالله ولادي زموږ د خاصه پر آمادګي سته دې ته.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم وایي د استنبول په غونډه کې د دوی د ګډون په اړه لا کوم پرمختګ نه دی سوی. خود جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری وایي د استنبول غونډې لپاره د دوی له اړخه چمتووالی چټک سوی دی.
حکومت آماده اشتراک فعالانه
حکومت استنبول کنفرانس کې فعالانه ګډون ته تیار دی. د استنبول پر غونډه کار روان دی، خو تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی.
د استنبول غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې ته ځکه مهمه بلل شوې چې شکیل لوري پکې د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د سولې لنډمهاله دولت پر جوړېدو برخلیک ټاکونکی بحث کوي. که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د هیئتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شوي، خو دغه مذاکرې کله ناکله په ځنډ مخته ځي. له دې سره د افغانستان د سولې پروسه او د پیل شویو بین الافغاني مذاکرو برخلیک له یوه ګونګ حالت سره مخامخ شوی دی. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر تر یولسمې دوام کوي. د امریکا مرکزی قمندانۍ پرون وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 60% بشپړ شوي دي. په وروستیو کې پر طالبانو تور پورې شوی چې هم یې د سولې مذاکرې ټاکنې کړې، هم یې په افغانستان کې بیرته خونړیو حملو ته مخه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان پر ولسي او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وشي او پر خلکو د وروستلې بدې ورځې پړه هم بیرته پر حکومت واچوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په خبرو کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیه د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
استانبول غونډې ته مو د وروستیو چمتووالو په اړه راپور اورېده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي سره له دې چې د دوهې هوکړې لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو پریکون حتمی شرط بلل شوی، خو د دغې ډلې په لیکو کې اوس هم بهرنیان جنګیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي همدا دلیل و چې امریکا د دوهې هوکړې لیک له سره وارزوه. طالبان بیا دا اداوی ردوي او وایي چې دا د مشخصو کړیو تبلیغات دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې چارواکو ویل چې د طالبانو په لیکو کې یو شمېر بهرني جنګیالي وژلي چې جسدونه یې هم پاکستان ته انتقال کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په حصارک او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ایزه اداره د دغې خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشارې سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د دې شورا ویان رحمت الله اندر ازادي راډیو ته وویل
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملا سوي دي.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوې ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
دا تاسو په مهاجرین په پاکستان کې اوسېږي، هغه مهاجرون چې جمعینه کې څوک جهاد ته راغلي وي او دلته شهیدان سي بیرته جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالېږي یا د پښتون میشتو سیمو ته انتقالېږي د سرسل بیا چاپو واسطه باندې. دا په دې ځکه نه د موږ مهاجرون نه موږ دلته مجاهدین لرو چې دلته جهاد کې خدمت کوي او د هیواد د ازادۍ په مبارزه بوخت وي، کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هیواد کې وي او دوی په انفرادي شکل راغلي وي.
ښاغلی مجاهد وایي د دوی په لیکو کې بهرني اطبان نشته. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان سری میاشتې ټولنې نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه هیواد په خلاف د افغان چارواکو د وروستیو توندو څرګندونو په تړاو احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جعلي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې وسلې پرې ونوموي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ ویبپاڼې ته هم سر ورښکاره کوي، هلته هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه لوستلی شي او اوریدلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک د پاڼې آدرس دی. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم در سره خوښه کوي. راځو د بشري حقوقو اړوند څو موضوعاتو ته. افغان حکومت له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د دوسیو د تحقیق او نظارت په برخه کې د څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې نړیواله محکمه به نه یوازې له افغان حکومت سره د تیرو جرایمو بلکې اوسنیو او راتلونکو جرمونو په برخه کې هم همکاري کوي. نور په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي له دې وروسته به هر هغه څوک چې په افغانستان کې د جرم مرتکب کیږي باید په بهر کې امن نه وي او معافیت ونه لري. حنیف اتمر سه شنبه ناوخته د عدلي وزارت او لوی څارنوالۍ له مسؤلینو سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې له نړیوالې محکمې د همکاریو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمار وویل چې د افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ به ګډه همکاري رامنځته سي او د دشت برچی او لوګر وروستیو پیښو په اړه به څېړنه پیل او څار به یې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان قضایي او عدلي بنسټونه مکلفیت لري چې دا قضیې وڅېړي او په دې برخه کې له نړیوالې محکمې مرسته وغواړي او د جرمونو مرتکبین نه باید معافیت ولري او په بهر کې پړ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د هغو بهرنیو سرتیرو په اړه چې په افغانستان کې جرمونه ترسره کړي که څه هم اسانه بنوي خو هڅه کیږي چې عدلي تعقیب سي. که څه هم په افغانستان کې د 6000 طالب زندانیانو د خلاصون په اړه نیوکې موجودې وي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغو طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ملي او نړیواله اجماع موجوده وه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان د مجرمینو تعقیب او نیولو په برخه کې د جزا د نړیوالې محکمې همکاري اړینه بولي.
و هم اوریدل چې افغان حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دغلته روان او راتلونکي جرمونه وڅېړي. بل لور ته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارو مسؤول هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنه ښودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدربار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولی سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار دا اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونه کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
که هر څومره زیات کیږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید دې فشار راوړي چې افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې لوړې مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي، چې نړیوال ټولنه دې د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه، د سیاسي د لحاظ نه،
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل سوی د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه سي.
ژوند
آزادي خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله ور د شری
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
او په همدو څپو زموږ خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو وو ورځې په اونۍ کې اوریدل شي او د ماخام لوو د سهار تر وو بیا د امریکا غاګ آشنا رادیو په همدې صفه خبرونه درته کوي. که چیرته انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼه ته هم ورتللی شي. د خبرونه د سهار موضوع مو دا و چې په افغانستان کې ښکېل ډلې افغان دولت او دغه راز طالبان دواړه وایي چې د دوهې کانفرانس په چمتووالي خبرې روانې دي. افغان دولت وایي چې دوی د کانفرانس کې ګډون کوي، خو طالبانو ویان ویلي چې لا هم د دوی غوڅ دریز نه دی معلوم چې آیا دغه جوړیدونکې غونډه کې چې د نړیوالو ډیر سترګې ورته دي ګډون کوي او کنه. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان په اړه هیڅ هغه کانفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه پکې کیږي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نېشنل انټرست خبرونه امریکایان د افغانستان په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې ملاتړ کوي. تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په افغانستان کې د بشري ناورینونو په اړه کیسې تل خپرېږي، خو متحده ایالات د مخنیوي لپاره محدود امکانات لري. ولسمشر بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، او په دې توګه به هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي پای ته ورسیږي. نېشنل انټرست لیکي، له افغانستان بد خبرونه باید بایدن له دې هېواد د ځواکونو د وتلو له بهیره راونه ګرځوي. خبرونه وړاندې په کابل کې د سعید الشهدا پر خونځي او شکردرې ولسوالۍ کې پر یوه جومات وروستیو خونړیو بریدونو ته اشاره کړې چې تر ټولو زیات تلفات پکې ولسي وګړو ته اوښتي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو، کله چې په افغانستان کې له 130,000 زیات نړیوال ځواکونه دیرو، په دغسې ناوړه پیښو کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښته او زیاتوي. په 2011 کال چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 100,000 زیاتو، په دې هېواد کې د ملکي وګړو د قربانیانو شمیر 8,000 ته رسېدلی و. نېشنل انټرست هغې نظر شمیرنې ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې یو ګوف لخوا ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په سلو کې 66 ګډونوالو یې د روان کال د سپتمبر تر 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ملاتړ کړی او یوازې په سلو کې 44 ورسره مخالفت څرګند کړی دی. په سلو کې 40 له نظر ورکولو ډډه کړې ده. یورو ایشیا ریویو خبرونې په مختلفو برخو کې د افغانستان پر اړتیا او تمرکز کړی، او په دې هېواد کې امنیتي ګواښونو، بې وزلۍ او د خلکو اقتصادي وضعیت ته په اشاره لیکلي. دا هېواد په سیاسي، امنیتي او اقتصادي او همدارنګه د کورني کړکیچ د منځګړیتوب په برخو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د خبرونې په لیکنه، د افغانستان ټولنیز او اقتصادي کمزوری وضعیت دې ته اړتیا لري چې بیرته احیا شي تر څو ورسره فساد له منځه یوړل شي. یورو ایشیا ریویو وړاندې دې ته هم پام اړولی چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د افغانستان د دغو اړتیاو پوره کولو ته ځواب ووایي، او شریکانې چې په سر کې متحده ایالات دي باید هڅه وکړي چې د یو ډیالوګ له لارې له دې هېواد سره د مرستو ژمنې دوام وکړي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د محمد په نوم د یو ژباړونکي پر کورنۍ تمرکز کړی چې اوس د امریکا ویزه اخیستې، خو هغه د محمد تر وژل کېدو وروسته. محمد دغه ژباړونکي اصلي نوم نه دی، او ورځپاڼې هغه په دې مستعار نوم یاد کړی او لیکي، محمد 12 کاله د امریکا له سفارت او د هغه هېواد له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی و. ویلي دي کله چې نوموړی د امریکا ویزې ته منتظر و، د مشکوکو طالبانو په یو برید کې ووژل شو. په دوام کې لولو چې د محمد میرمن او شپږ ماشومان په امریکا کې د 150,000 لاسلیکونو د راټولېدو په نتیجه کې په دې بریالي شوي چې په دې هېواد کې د هستوګنې ویزه ترلاسه کړي. امریکا د دا ډول یو پروګرام په ترڅ کې هغو کسانو ته چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو یا د امریکا له حکومتي ادارو سره کار کړی وي ویزې ورکوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه، محمد او کورنۍ د امریکا د ویزې د اخیستو لپاره 10 کاله منتظر و چې اوس یې میرمن او اولادونه له یو سرپرست پرته امریکا ته ځي.
اوریدونکو، که چیرته زموږ د خبرونو په خبرو شوو مسایلو نظر لري یا مو هم په سیمه کې کومه پیښه وي غواړئ چې له ازادي راډیو سره شریک کړئ، زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته زنګ ووهئ. د دغه ماشین شمیرې دي 0 4 8 6 7 0. بل شمیره ده 0 2 3 6 1. اوس به ورشو دې ته چې یو شمیر اوریدونکو په همدې شمیرو څه پیغامونه راته پرېږي.
تاسو لا پیغامونو
د پیغام ریکارډ کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روزې په سر کې به موږ به وځ اخر کو مرستې اعلان کوم، مرستې به ورکو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومه کو دا وچکالۍ زپلو خلکو ته، او نه حکومت مرستې
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم راځو د سیمې یوه توده موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په شمالي قطب کې د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. انتونی بلینکن په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا د غونډې په درشل کې وویل داسې لیدل کېږي چې روسیا پر هغو بهرنیو کښتیو چې د شمالي سمندر له لارې تیریږي غیر قانوني سمندري مقررات عملي کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. په پام کې دا د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران هم په همدې مناسبت د لومړي وار لپاره مخامخ سره وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور برابر کړی چې جزئیات یې زموږ همکار سالم احمد صالح دراوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د پوځي تحرکاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن چې په یوه ډیپلوماتیک سفر وتلی له خپل روسي سیال سره به هم مخامخ خبرې کوي. هغه پرون د آیسلند په پلازمینه ریکیاویک کې خبریالانو ته وویل
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه چې د ګواښونو او ټکرونو احتمال یې زیات کړی اندېښمن یو چې د سوله ییز او پایداره راتلونکي ګډ هدف کمزوري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په داسې حال کې په شمالي قطب کې د پروتو ګواښونو په اړه خبرې کوي چې ټاکل سوی نن د شمالي قطب شورا په ریکیاوی کې غونډه وکړي. شمالي قطب د نړۍ پیاوړو قدرتونو ته ځانګړی اهمیت لري او انټونی بلینکن ویلي د دې سیمې د پوځي کېدو مخه دی ونیول سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې انټونی بلینکن به د سوله ییزې او له شخړو پاکې سیمې په توګه د شمالي قطب د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. کاناډا، ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، آیسلند، امریکا او روسیا د شمالي قطب د شورا دایمي غړي دي او د دې سیمې له نورو سازمانونو سره د شمالي قطب د خوندیتوب او د اقلیمي بدلون د بحران د اغیزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي. د امریکا د هغې استخباراتي راپور له مخې چې په اپریل میاشت کې خپور سو مسکو هڅه کوي د شمالي قطب په پراخه سیمه کې د هوا د تودېدو له اغیزو په استفاده خپل اقتصادي او پوځي نفوذ پراخ کړي. انټونی بلینکن پرون دا هم وویل داسې ښکاري چې روسیا پر ځینو سمندري ساحو د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې لري او په ځانګړي ډول له دغه ځایه د تیریدونکو بهرنیو کښتیو په اړه مقررات عملي کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ په شمالي قطب کې د ادعا په اړه په خبرو کې وویل له پخوا راهیسې ټولو ته څرګنده سوې چې دا د روسیې قلمرو او د شمالي قطب د سواحلو خوندیتوب د روسیې مسؤلیت دی. د شمالي قطب د شورا نننۍ غونډه داسې مهال کېږي چې په اوکراین او د هغه په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي تمرکز د امریکا د ولسمشرې په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې د ادعاو او تازه سایبري حملې له کبله د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو مسایلو په اړه به څېړنه کېږي. تمه کېږي انټونی بلینکن او سرګی لاوروف په شمالي قطب کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه د جو بایدن ادارې پر وړاندیز هم په خپلو کې بحث وکړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره هغه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق وو
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د سهار 8:30 بجې شوې. راځي چې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورو. د امریکا مرکزی قماندانی وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل دیار لسو تر 40% بشپړ شوې دي. د دې قماندانی په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې، په 115 الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوې. قماندانی وای تر 5000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوې. د امریکا حکومت افغانستان کې د وی امریکایي خیریه کارکونکو د موندنې پر سر د سباندې 15 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړی. په هغه اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړه، راغلی د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکونکو په 2008 کال کې په کندهار کې لخپل موټر چلوونکو محمد حاوی سره لا دراک شو. د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د لمړنۍ محکمې لخوا په 13 کلونو بند محکوم شو. د اوبو د تنظیم ملي اداره وای د بدخشان په شورابه کولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ سره مخ ته روانې دي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یو 43 کلن پاکستانی وګړي خوشی کېدل تایید شول. سفی الله پاراچا د سپتمبر د 12 د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل پرون سه شنبه وویل موکل ته یې د دوشنبه په ورځ خبر ورکول شوی چې خوشی بشي. او د چک جمهوریت په 1999 میلادي کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناتو د بمباری له کبله پرون بخنه وغوښته. که تر پایه را سره پاتې شئ، د خبرونې په وروستیو شیبو کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو تر مخکې یو دوه نور راپورونه. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي که حکومت د فاریاب د نوي والي د کار په دوام ټینګار وکړي، د دې ولایت اوسیدونکو به د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي. د دې ګوند د مرکزي شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د فاریاب ولایت لپاره د نوي والي ټاکل د دې ولایت او د جنبش ګوند د هیلو خلاف عمل دی. په همدې حال کې د نوي والي پر ضد لا هم په فاریاب ولایت کې د یو شمېر خلکو اعتراضونه دوام لري او دغه اعتراض کوونکو پرون د یو شمېر دولتي دفترونو دروازې وتړلې. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
فاریاب ولایت ته د نوي والي د معرفي کېدو په غبرګون کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو اعتراضونه لا هم روان دي. شپږویشت ورځې وړاندې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې د فاریاب لپاره د نوي والي د ټاکل کېدو اعلان وکړ چې ورسره جوخت د فاریاب د اوسیدونکو غبرګونونه هم پیل شول. که څه هم د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مخکې ویلي وو چې د فاریاب لپاره به بل والی معرفي کړي، خو د خلکو د غبرګونونو سره سره یې تیره ورځ د ملي اردو د لومړۍ لیوا په ودانۍ کې محمد داود لغمانی د والی په توګه معرفي کړ. سلګونه لاریون کوونکو د ولایت مقام دروازه تړلې او په مخ کې د تخصن خیمه وهلې ده. لاریون کوونکو وایي چې که غوښتنې ونه منل شي، د نورو دولتي ادارو دروازې به هم وتړي. په دې ولایت کې د جنبش ګوند د ولایتي دفتر رئیس عطا محمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
په میمنه ښار کې زمونږ لاریونونه دوام لري. نن مو د پوهنتون، معارف، روغتون، بانک، برېښنا او د محکمې ریاست نه غیر چې موږ ورته احترام لرو، د نورو ټولو دولتي ادارو دروازې وتړلې.
تمام دوائر دولتي بسته شوه.
لاریون کون کې او د جنبش ګوند پلویان وایي د فاریاب د والی په توګه ورته د خاغلی لغمانی ټاکل د منلو نه دی. حکومت باید په خپل دی پریکړه له سره غور وکړي. د جنبش ګوند رهبری شورا مرستیال محمد مسعود مسعود ازادي راډیو سره په خبرو کې ګواښ وکړ چې که ولسمشر یې غوښتنو ته پام ونه کړي د پاتې دولتي ادارو دروازې به هم وتړي.
که د فاریاب د خلکو غوښتنې ونه منل شي اوس خو د تحسن یوه خیمه لرو، بیا به نورې هم ودرو. دغه شان به ټولې دولتي ادارې فلج کړو او تر هغې به زموږ لاریونونه دوام ولري چې حکومت مو غوښتنو ته پام نه وي کړی.
دو ورځې وړاندې د جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم لاریون کوونکو ته د ټلیفون پر لیکه ویلي وو چې که محمد داود لغمانی د فاریاب د نوي والی په توګه ومني نو دا به ستر خیانت وي او دیرش کلنه مبارزه به خاوري شي. په ورته وخت کې د فاریاب د نوي والی محمد داود لغمانی ویاند جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل چې نوي والی خپل رسمي کارونه پیل کړي او په تیرو دوه ورځو کې د یاد ولایت له ولسوالانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو سره هم لیدنې درلودې.
تر دې دمه رسمي کارونه په عادي ډول پر مخ ځي. نوي والی اداري ناستې او دا شان له ولسوالانو سره رسمي جلسې درلودې. یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان هم راغلي وو او لا هم تګ راتګ لري. تر دې دمه ټول رسمي حکومتي کارونه له همدې ځایه یعنی د ملي اردو د لومړۍ لوا له ودانۍ پر مخ وړل کیږي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د جمهوری ریاست او سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې په وار وار اړیکو وروسته هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د کوچانو چارو د سمون ادارې په پنجشیر ولایت کې د کوچانو په وړاندې د حمید خراسانی په نوم د یو کس توپیري کړنه غندلې او له کشفي او امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه ونیسي. په ټولنیزو رسنیو کې له وړمې ورځې راهیسې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې خراسانی په نوم یو کس له پنجشیر ولایت نه د کوچانو پر رمو ډزې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې پرون زموږ خبریال راستولی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې د حمید خراسانی په نوم یو کس د کوچانو پر رمو ډزې کوي او له دغه ولایت یې باسي. په یاد ویډیو کې دغه کس وایي دا چې جمهور رئیس محمد اشرف خانی کوچی دی نو ځکه دا کار کوي، نوموړی کوچان غاصب او ظالم بولي. د کوچیانو چارو د سمون ادارې دا اقدام ته په غبرګون سره ویلي دي چې ځینې مغرضې کړۍ د پردیو په اشاره د افغانانو ترمنځ نفاق اچوي. د غدارې په یوې اعلامیې کې د حمید خراسانی دا کار غندلی او له کشفي او امنیتي ادارو یې غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه دې ونیسي. اعلامیه زیاتوي چې کوچیان د هېواد د نورو ولایتونو په شان له ډېرو اوږدو کلونو راپدې خوا د پنجشیر ولایت درنو ولسونو سره خورا نیکې او سوله ییزې اړیکې لرلې، خو ځینې کسان هڅه کوي چې دا اړیکې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په ولسي جرګه کې د کوچیانو ځینو استازو ویلي وو چې له پنجشیر پرته په ټولو ولایتونو کې سیمه ییزو زورواکو کوچیانو ته خنډونه پېښ کړي دي. کوچیان د افغانستان بومی اوسیدونکي دي چې ژمی ګرمو او په اوړي کې سړو سیمو ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په دې تړاو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې بې مسؤلیته کسان به د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي زیاته کړې چې کوچیان له سلونو کلونو راپدې خوا د پنجشیر له اوسیدونکو سره نیکې اړیکې لرلې او د پنجشیر له امنیه قمندانه یې په دې برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. ښاغلی صالح دا هم ویلي دي چې دا ویډیو د پام اړولو په موخه خپره سوې او جالي ده. نوموړي لیکلي د پنجشیر امنیه قمانده ډاډ ورکړی چې د کوچانو د کوم کاروان مخه نه دی نیول سوې او دا موضوع څېړي. خو حمید خراسانی په یو تازه ویډیو پیغام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپکې سپورې ویلي او ګواښ یې کړی چې هر ډول جګړې ته چمتو دی. حمید خراسانی یو ځل مخکې د ورته کړنو له امله د افغانستان د امنیتي بنسټونو لخوا نیول سوی و خو بیرته خوشی سو.
له همدې سره د دغې خبري خپرونې خبري توکي پای ته ورسېدل. اوس هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو او د ورځې تر پایه زموږ له خبرونو سره اوسئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د تاسو د ویبل خبرونې واره ورسید. په دې خبرونې کې د اختر په مناسبت موږ د تیرونی پترڅ کې تاسو ډیر اختریز پیغامونه ترلاسه کړی دي چې غواړو همدا د خوشحالي شیبه په ګردو سره تجلیل کو او سره شریک کو. نو زه هم غواړم د خبرونې په سر کې تاسو هغه پیغام نرا وخلم چې تاسو د اختر په مناسبت خپل د مبارکۍ پیغامونه استولې دي او هم د افغانستان د سولې او یووالي او ثبات په اړه هلي راسره شي کړې دي. نو موږ هم د همدې خبرونې لالاري تر ټولو هیوادوالو پورې رسوو د تاسو امانت دی. نو په ګډه به سره ورو د خبرونې په سر کې به همدا پیغامونه راوخلو او په وروستي برخه کې به تاسو نور هغه پیغامونه چې د خپل سیمو پرستو زه ژغې د لیاست په ګډه باید سره واورو.
مننه. تاسو هم د کوچني اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولایت ته دغه دی دوی باید په دغه درې ورځو اوربند باندې بسنه وکړي تر څو چیرې مو دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړو. موږ به د هلمند ولایت نه پیل کړي د افغانستان ټول ولایت باید چې دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړي او طالبان او حکومت باید سره شین تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي. لکه څرنګه چې پیل دي همداسې اگر چې افغانستان پرمختګ وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملا نقیب الله د کونړونو ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. ټول هیوادوال دي الله رب العزت خوښ او خوشاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دي الله محفوظ وساتي. والسلام بای احترام.
السلام علیکم. زه استاد رحمت الله د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د راډیو د ازادۍ راډیو له لارې ټول هیوادوالو ټول افغانانو ټول دردونکو هیوادوالو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د دنیا ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. وسلام.
السلام علیکم. وخت والی شایم د خوست څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته د وړکې اختر مبارکي وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې دا اختر ښه صحیح په دې ټولو افغانانو بختور تېر شي او په پراخ کې چې څومره پښتانه دي د مې راپور ټولو ته دې مبارکي.
د مبارکۍ پیغام میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. په لومړي قدم کې د ازادي راډیو ټول مشران او ټول کارکوونکو همکاران ته د کوم کې کوچنی اختر پر رسیدو مبارکي وایم. ټول هیوادوال ته د کوم کې کوچنی اختر مبارک وي. اله من یم دا اختر مسته په شرف برخه کې. نو اله من یم نور د ایس ګندار د ایس مور د ایس ورور او د ایس پلار په څوک کې وشتي ونه وینم. یو دا تل پاتې ورځې په هیله یم. خو جو هیوادوالو اله من یم مو خصوصا دواګانې او لاسونه په لابو سو او لا جلات دغه زاري وکړو چې دا چې ټول ورځ مو د وربان ورځې وي. ځکه وربان خصوصا دا درې ورځې وربان چې په اختر کې سوې دي دا وکنه موږ خصوصا ټول افغانان په شهر کې یعنی خوشی خبره ده. الله جل جلاله دې کوښنه اختر ته سنیت ورغې کې او هر ورځ مو د اختر ته اختر مو بختور ستګې درنه تاسو خو یې ورو میرویس اخلاقی هلمند ولایت. وسلام په احترام.
عبدالله شی افغان د کندهار له میوند ولسوالۍ نه د کوچني اختر مبارکي د ازادي راډیو مشرصحابه او ټول همکارانو ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای پاک دې راته دغه اختر د سولې او سوکالۍ اختر کړي. خدای پاک دې دا کوم وربان چې درې ورځې سوې دی. خدای پاک دې په ټول افغانستان کې یا ته دایمي کړی دا وربان. او خدای پاک دې د خیر صلح راولې په خوشي او خوشحالي باندې هر اختر هر خوشحالي ولمنځو.
سلام زه پښتون د هلمند خبره کوم. د ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه.
د وسلوان طالبانو دا غوښتنه چې درې ورځې باندې وغځوي تاسو نور د افغانانو وینه پرینه کې دا افغان وژنه ودروي په اسلام په دغه مبارک دین کې خو دغه کارونه چې دوی کوي دا څلوېښت کاله دا وژنه کړې ده دا منه ده په دغه افغانستان د دغه خلکو دا وژنه باندې کې سلام
مننه کوم ګرانه وروره ستاسو دی هم اختر مبارکي او موږ هم په دې هیله یو چې په افغانستان کې د سوکالی او د امن او سولې ټغر وغوړيږي او ټول خلک په خوشحالي باندې نور اخترونه او خپل ټول ژوند تیر کړي هر شیبه په خوشحالي او په سولې او په امن کې تیر کړي نو په همدې هیله د ستاسو پیغامونو مخبره کړه اوس په ورسو د خبرونې بلې برخې ته چې هلته ستاسو د سیمو ستونزې په ګډه سره اورو هیله ده چې اړوند مسؤلین هم واوري او د ستونزو په حواله کې توجه وکړي خو تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
زموږ مولوی زاده د لغمان ولایت زموږ د 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عزیزین کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرف ته چې زموږ عمرې غصب شوي د ګمبیري د قرغې ولسوالۍ د ګمبیري په دشته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ هیڅ چا پوښتنه ونه کړ نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ اواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د ځای نه ویریږي یا د موږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ وسوه جری دولتي ځکه دغه ته د نوي نمرې موږ ته راځي او یا دا هغه غصب خلاص کی او یا دا چې زموږ څلوي خلیف ضروري چې زموږ څنګهاري لګیدلې هغه د موږ تدبیر تر راکی خدای دې وکړي زموږ د فریاد ته تاسو غوږونی سي السلام علیکم
کندهار ولایت نه خبر ده السلام علیکم زاد اسکر ماش بازي ول زر و نسره اخیسی دي بازي ول زر و شپاسه اخیسی دي د کابل بانک دا خو چور روان دي سره کوم نه د موږ اواز تر یو ځای باید ورسی دا اسکر رام وخوري نو سرباز خبرې کوم
السلام علیکم عبدالحمد زبل اوراتم د پیغام تاسو ته زم دا زبیر دې څخه زیات منندې چې موږ پیغامونه په وار وار ته ورکو چې راو کړو سولې دي زما د تعلیم تربیه د وزیر صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت او پانګۍ ته سخت ضرورت لرو نو موږ به په زما په اړه دې چې چیرې موږ د زابل ولایت او پانتون ته د شریعت او پانګۍ ورکې دا به د یو غټ ستاني د زابلیانو سره ترڅو موږ په دې زده کړې بشپړ کړو او موږ د اقتصادي مشکلاتو له امله نه کولای شو نور ولایت او لاسو خپل زده کړې بشپړ کړو تقریبا په زیات لبات کې شاګردان علما کرام د څوارلسم اسناد لري خو د لیسانسانه دي نو موږ غواړو چې د خپل اسنادونه لیسانسه کړو د زابل په پانتون کې باید موږ ته د شریعت او پانګۍ راکړي او سي دا به د یو غټ احسان موږ سره کچېري د شریعت او پانګۍ موږ ته راکړي السلام
السلام علیکم زده من ولایت خبر کوم دا وروره دا له سرګار لري باندې دی دا یو څه د کولو لسالې کې دی د ټول لري باندې تړلې دي دا غلې شمو چې د حکومت دا غل خدای مخصوص دی دا شخصانو ته مریضان لري د غل لري ګرته لري باندې د کله لار باندې د شاو ښه چار سره په لري باندې یاري ودی لا کې دی ورمخته شي ډېر ښه خبر لري د خپل پانا
سلام علیکم وروره زاد آزادی رادار دونکو کارکونکو ته سلام علیکم سلامونه وایم وروره جان زه د ټیلر ډرایور ما په تورخم کې دا پینډش کریم کار کوي د پاکستان خاله کې ولالم دا د اسرائیل ملک ته ورولم د افغانستان ته ورولم د ترازو جوړ کړی د دروازې نه لږه خو ګمرک ترازو جوړ کړی هغه هر ورځ خراب شي نه مخته په خدمت کې دغه نه لاسته پینډم بم د ترازو دی بعد ما ټول کوي د پاکستان لور ته کار خلاص دې ترازو له لاسه خراب دی دا وزارت د ترازو تړل کړی دا وزارت ته هوتا چې خپل په دې ظلم کې ځاله ما خاور دې دا د حکومت سره غدر د جوړه د خپل تباہ او برباد کړ
زه دا زوی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم دا د سلام د غزما خوایشت دی د ازادي راډیو د کارکونکو څخه چې دا حکومت کې چارواکو ته دا مش پیغام ورسوي دا سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دغه ځکو په دښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي دا وړي خلک چې دا هم زیات کوچامي خلک دي دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خړ و په یو باندې په غړ کې اړه یې هغه د دې سوال څه چې دښتونه اوس آباد شوي دي په دښتو کې ځای نشته نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص مشخص ځایونه یعنی بیل بیل ځایونه ور جوړ کړي جلا ځایونه ور جوړ کړي په یو دښتو کې ځایونه ور معلوم کړي چې په دوه ځایو کې به تاسو یاست بیا به انشاءالله دغه ستونزه نه وي. وسلام.
السلام علیکم زاد نکیم سات پر دروازه آمده است خبر از رکون مشکلی تازه است دلور پلیش آر وقت پیدا نمود راه ورشی داره دم تلوانان کرایه بیش دلور داد این زاد سه و کالداری پیوست پاری غواری و دیوست پیوست پاری به کرایه چی نمود رپیزی مگالارم دون خراب بنای را کدی چه کرایه غواری زمری چرار نمایندگی و لاوری نیا بلاوری نیا بلاوری دا در یو ځای پرې د زمر را ورسوي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. حجی محمد ایم د ننګرهار ولایت د چین لسوالۍ نه سلامونه او نیکې هیلې ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. زما د ضرورت مجیدي غوښتنه ده چې دغه د شړډل نه شوکاڼې په ټیلرو کې راځي او د شوکاڼې وزن زیات دی ټول پاخه سړکونه یې خراب کړ او سړکونو کیفیت یې ټول د منځه یووړ. نو دولت له مفکره کې غوښتنه ده چې د چین لسوالۍ مسؤلین چې کوم دي او د غنیخیلو هغه د شوکاڼې نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډک ټیلر په دې سړک خوشي کې ټول پوخ سړک یې خراب کړ باید دغه مخنیوی وشي. که مخنیوی ونه شي دغه سړک به په راتلونکي میاشت کې د منځه لاړ شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان کندھا سلیل محمود کابلار بندی السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. ازادی راډیو ته پیغام پریدم د ګل خان کوچه خبرې کومه مونږه د مالونه د غرو کې پیای مونږ ته لغلیوانو سره لغلو سره مخ کې ګو مونږ ته به یې اشرف غنی د یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غنی آباد په دې کوچانو دا دا کوچان نه دا افغانستان ته آباد دا غوا خې د مالونه بدل کومه کې دا پسونه دا قربانی ته به دا خلک مالونه کومه کې. وسلام.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه پلان د هلمند ولایت ازادي په دغه پیغام په تمه شروع را د زموږ اواز سره ځا په ورسوي د ګروپو چارواکو پورې چې هلمند وضعیت ډېر خراب دی. ولسوالی مشرا دی لاری بند دی سار ټول مشرا دی په ټول اوږو باندې جنگ دی ګرانی د ورور د افات کورنا ده د بیا فات بکر باندې کاسي یو تور شپه د سر مولا خلاصي د اوس مستو کور ته خدای ولسته ته پوهه په لکاو کورنا په تی دی نه دا دی چې 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 بار په فالانه باندې کاسي شان باندې ګرانی د کارې دی د شپې پر اوږو باندې کار دی کمر باندې جنگ دی چې څه خو جوړه دی جمهور دا یمن وضعیت مخرا وړي پر ځای ځخ دی دا واز وره سوي دا ستر ټول ټول ته واکو پرې ته چاپر لا یمن دی وضعیت یې خې ګډ وړ دی اکل نو دا خبر خو دا مسلمانان پر اعلان کی
دا خپل افغان د خوش مستعد سره تماس کړي په خوش کې چې کله افغانې راځي شوې نو دلته کوم شي جنس چې په پنځوس کلدار او په پنځوس افغانې شو دا زما د ځوان شراکو څخه خیله داده چې په خوش کې زیاته ګرانی هم ده او هر شي د افغانۍ جنس کلدار جنس اوس په افغانۍ باندې خرڅېږي. په دغه حکومت هیڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولس ته د افغانستان درد دلي ولس ته د افغانستان سړي دلي ولس ته هغه اولیاتو کې ارزان راونیسي چې په کور لومړیو شیانو کې کارول په دې خیله ازادي راځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. فرید الله فروتان د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسیدونکی او د کوسافي ولسوالۍ د حاجي خوازیر مکتب خون کوي د حکومت د مشران خان او د مالی وزارت څخه مغوښتنه دا ده چې ویلي وو د روان کال د روان مالی کال د نیمایي څخه به د هغو ټیټرتبه مامورینو او معلمینو معاشونه 2000 افغانۍ زیاتوي. نو د مالی کال نیمایي ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. نو هیله کوم چې هغه معاشونه چې وعده کړې ده د معلمینو او مامورینو سره هغه ورته زیات کړي. احترام ډېره مننه.
السلام علیکم زابل نافی د زابل ولایت څخه میزنګ د سوالید په زابل کې هغه کم دکانداران چې دی یا لافان دی یا ترباری والا دی یا نور دی ډیر سخت کرم پرشان دی. نو موږ له دولت دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خوشیانه ذخیره کړي دي. هیڅ کومه کله چا سره نه ده کړی. ګرام پروشه دي زیات ګرام پروشه دي غوښې په دغه غره کنګران سوي دي چرګان ټول شیان ګران سوي دي. خدای که یو شاید به خلاص کې رسېږي د خدای پر لحاظ حکومت ته واده کنټرول کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صاحب رحمان احمد کندهار ولایت څخه د دې پیغام په توګه امرت سره وته دی. دا یو نیم وګړي چې خلک سره وښل دي مسکینانو غریبان پاره ټول نه د ورپور جوړ واسطه دا هیله ده چې دا امرت مسکینان ته ورسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالۍ ما دا 2 کاله کېږي زموږ په ولسوالۍ کې دا جنگونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه ګرځا په 2 کاله باندې کار نه کوي. دا جنگونه دي طالبان سلاسه موږ دغه بازار دي. سو
سره بازار سو ولایت هم د ورما چې ولسوالۍ سره غیر زموږ ولسوالۍ و بیانونه ودرېده غنم وچوله سروي نه مرګ سره مخ دي.
په مخه مشاوره تاسو ته هم شو وخت غواړم او مننه کوم چې پیغام مو راستولې وو. د نورو دوستانو څخه هم ډیره مننه کوم چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې او مشکلات مو زموږ سره شریک کړي وو. د موږ هم د اندې خبرونه لاله خبره کړه. خدای دې وکړي چې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي. نو مخکې تر دې چې د خدای په منو کوم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې سره همکاري کوي. کور ودان ستاسو هم کور ودان او د نورو پیغامونو په تمه مهمیم. تر بیا هم پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ماشینه زرا آشنا دل سرگی سرا آشنا
Tula mina mina ye, tula mina mina ye, tula mina mina ye.